السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څانګې او درسي ساعت. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسالې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د خپل ارزونې په یو غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. دغه اندېښنې په څه معنی او په اوس مهال کې به یې اغېز څه وي، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس په ملکیان ماخامهال د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوی دی. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جماعت باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د جماعت ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې امرینی باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلې، خو په خواتر دی ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خوا شوی. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولو په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منزور کړي. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتر او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتر پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعیا لري. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکراتګ او د سرحدي نښانو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پوله ساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبريالانو د وجل کې دوه شپږم تلین سره برابر ده. سباون کاکړ عبد الله هنانزای او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په وزانمار برید کې وژل شول. په غبرید کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسولیت ومانه، ټول ټال 9 کسان وژل شول چې اکثره یې خبريالان او د رسنیو کارکونکي وو. دوی د یوې بمې چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 100 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راځو لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په جنوا کې په خپل ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر ښځو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
Despite the Taliban pledges to honor and protect human rights,
the Taliban ulujmano sarasara che bashari haqoono ta badranaway kawi aw khondi be saati da Afghanistan khalak de khplo tabi'i aw asasi haqoono da systematic naqs shahidan de che turtulo dir ziyan pa de barkha ki khazuli dale da asasi azadayu da tazmin aw khondi ka wala ghajmani us pa yawadasi waqiat badal shwi che zulm aw zapali asasi taki jodawi.
په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېشه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل، د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دوري ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودوونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بل. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسیده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره له هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په اوسنیو شرایطو کې دغه غونډه په څه معنا او څه وشي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو او نړیوالو دریځونو سره نږدې شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شو په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بعده د بشر د حقونو مسله په اصله کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب لري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي یا واقعات شوي یا جنګونه دي یا شخړې دي یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې بین المللي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریځ باندې بدل شي بین المللي ټولنه ځینې
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند سانګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه می ومني
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پارم دا و چې ډیر زیات خفه شوم کور د سره جوړول کار د سره رانیول ذکر د سره پیلول دغه ټول دغه لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منو اوریدون کو روان شناسان وایی دپریشان یا ژور خپګان غستون زده چی که چیری پا وقت درملنه ونشی دی انسان دی مرگ لامل هم که دلیشی. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما دپاره همدا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند دپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، پلوان نو صفری نقطه څخه موبایل وکړ او دا صفری نقطه د څه وچې فکر وکړ چې لومړی ټولګي ته زی او الف بیس دا کوي او بل اخر لا غزهره پیلوي او رو رو خپل ژوند سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند سره جوړول، کار د سره رانیول، ذکر د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه چې ما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی وو. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بلاخره په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته اور سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، څه ډول سره مقابله وکړي، څه ډول سره مبارزه وکړي ترسور ته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو نواخته ژوند ورته دغسې د ډپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک تزی سار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان د پاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کو ولته ولاړ شو.
کچیر راسو بارعکس د موضوع ته کچیر په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، همدغه خپل جوړ خپګان دوام وکړي، دا به کوم منفی پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تل تورته کیږي دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر بایزه دیږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
سیام پسرلی هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړې دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان د نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو، په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره د فرهنګ سره او د دې د تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایي مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات او چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي نسان سرګندوالي یا نامعلوم سرنوشت دي، د هغه موارد دي چې د سبب سوې تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لريوالي، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویند ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوې تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپل تجربه راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري، دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې مو کته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، یلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګار دي، بل خو نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، قانون لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نو سکولای او په جنگي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک تر غلایم او زما د استعداد نه یا نور ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي او یو خپل خلکو سره مرسته نو سکولای، نو دا د سبب څخه زیاتې زورولم. بیا کورنۍ لريوالي، د خپل خلکو څخه لريوالي، تاسو جورنالیست استه، موږ ټول په کورنۍ کې پاتې شوی یو او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو، ايدي سو ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې به تاسو کار وکول، خو کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پای کړی. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سولم، یو ځل اول شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو، چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کیږي، بیرته موږ افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که مونږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ژوند نسي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان، نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو معلوماتو نه باید لاس واخلي ژوند څنګه برابر کړي دا ډیره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنگي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډیر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغه څه مخته ولاړ شي.
بله، که په هغه کې دا راته وایي چې آیا په یو څو کې نه ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وایي مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لار کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم. اوس که دغه څه مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغه څه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو. کنه دا یو ډېر ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی شي. دلته ورسره چې تمام سو اوسو تیر سو، او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیلې وبانه کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېر مننه کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دا وری وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده. هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړله؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځای مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، خو خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی. که چرته خپل وطنداران، خپل د ایواد خلک هلتهي، هغه سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه، نو کوشش دی وکړي چې د هماغه ایواد یا د نورو ایوادونو خلک چې هلته دي، هغه سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کړي، او دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارول دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اکله څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلدي، دا هم مشکلات لکم یو، ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډیر زیات ستونزې سره مخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. دوه بچارګانو ته چې کله دا میل لازی، حتی نو پیږي چې د میل کې څه لیکل شوې دي، یا په تور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینې ولې، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبورې شي دا میل ویسي، او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دری پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي، او دوته بیا په پښتو دری کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص تر لاسه کوي وځ دې کې سره تفکیک نشي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلیونه ویسي بل شاته او هغې ته یې وښي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپوینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله تاسو نظر به هغو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تاسو ویل دا نه زده کوي یعنی داسې نه ده چې په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولی دوی یو ډول ورسره بې پروا دي او بیا وروسته دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپله بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي هیوادونو ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په طور د مثال انګلیسي زده وي ډېره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ هماغه دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی. که څه هم هغه ترجمه 100% دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي دغه هیواد کلچر سره کلتور سره فرهنګ سره ځان آشنا کړي کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بېځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ ارواپوه شما کتوازی وی چه دا سی ستون زده ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونشی دی ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې
خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نن یو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې، درس ویل پرېږدي، یا یو څوک چې کار کوي، هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیزه کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي، هغه ژور خفګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځه کی چیاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هرکلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونه درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډه خبره وکړو لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي د دې لپاره چې دا حجرې ورسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستي د سږو او هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سونه د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي دغه دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل دا مواد کې دلې کاربون ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي اطراحي غړي څو دانې دي اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کې درې سید خلو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمه هم دي د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه ده چې د وینه پاکوي د بیکار مواد څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم مول د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یو تر ټولو مهمه وظیفه ده د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړ خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري د خپل پښاو خوا باندې یو نازک پرده هم لري رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګې توګور نورمال پښتورګې توګور د هغه رنگ باندې سواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی بل مثانه یا یورینری بلادر دی اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده یو خدا چی پند ازلی طبقه لري پند ارتجایی کسونه ده د پرخیدول او د کوشن کېدول قابلیت لري د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما ویل حجم یې د توشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چکل ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وېستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګې عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما ویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګې داخلي برخه ده. نفرونو ترازو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چانهیز واحد دی. چانهیز دا معنی چې پښتورګې د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګې کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنې په یوه پښتورګې کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګې کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله، د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکار مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل، یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول، بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده. دا په د پورې اړه لري چې دوی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. پا په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې دغو څخه اول یې پاسیو ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیو ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د موادو لېږد غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي، کله چې د ډیر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه شوي دي. دا حجروي غشا چې د خپل پزان کې یوه اوبه خوشکونکې برخه لري، یوه اوبه تشتونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي شي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیه په استعمال سره ډیر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنی اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دا به اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنی د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چی دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس چی شي دی؟ دا یونانی کلمه ده چې حجره ته د داخلي دوه په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکو کاناته یا کلکټینګ داکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکو کانال و لنګچیا یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار هاندې بینو ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې اکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپل د سیو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپل د سیو پیچلی ساختمان دی، ټول نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم د راتیریج دغه څخه ورسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم د اترا جذب سره رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سره رسیږي. د دې ځای څخه ورسته راځي و کلکټینګ ډاکټ یا و ټولونکو کانال ته. په ټولونکو کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه ورسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاو شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول، لوپ اف هینلی، ډیسټل ټیوبول دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینې کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمی دي په بدن کې، د کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کم ده، په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیات اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګي، د ټولو وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي. او کچیر ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاوونه ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځل جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالی د کبال نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسه خې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچیر په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل د غداچی پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي. د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت مایعن ساتي په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 20 او 25 مترو اوریدلای شئ.